معلومات شریکو. دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کې د استهار خبریال لپاره ستونزې سیاتي کړي دي او کمې کړي نه دي.
بله، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کم د سي پاتې سي خپل څه کول غواړي چې وکړي ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هیواد لپاره؟
نړیوال سازمانونو دا غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی د سي نوایت نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري، دا فرمان د دوی نام لیکوي لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونو غوښتنه دا ده چې باید پر طالبانو باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لورې، نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه عمل، خو ولې په غندلو باندې نه کېږي اقدام هیڅ کلم د دوی له خوا نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینهو کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارونو رامنع کړلې، فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار غندو. بله ورځ ماسن چاري سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل شول، خو ولې دوی هېڅ کوم عملي اقدام یې ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې، تر اوسه پورې موږ حتی ریپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر شوی یا هم کوم ریاکشن ورباندې وښودل شوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي، چې دوی همیش دعوه دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري، څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي. خو ولې تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسي، یا دې هم له طالبانو سره دوی خبرې کوي اوسي. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هېڅکله هم د افغانستان د ستونزو په تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینهو باندې. تر اوسه پورې په درېو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هېڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دې وکړي. یا هم اکثریت دوی د ښځینهو د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هېڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه یې دلته ناهیلي کړي دي. دغه برخې
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسې.
مننه فرشته ګلې، سلامت اوسې.
درن دوستانو، دا به د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې است الله ممال او ملګری.
هيله
د خزو دې لوري
سلامونه ستړي مشي. زه فریده سیالمو د هلی پودکاسټ وی بلې برخه ته هرکلی کوم. پاروسی او کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي، او دغه نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا چې د پانتون محصله وه، لزده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري، او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتلې مدافع وکیل شي. له نجنا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
هغه ورځو بیخي دقیق مې یاده، ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د موږ تمه توقع نه وه له هغه ورځ داسې پیښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم و، موږ والا د پاتون جامې مې اغوستې چې ګورو د کابل د خاکی جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې موږ ته خبر راورسېده چې خاکی جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده خاکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه، او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو موږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده، دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا، ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده چې کابل ټول سقوط شو.
نزله جانې، تا به اتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کښې خو شاید داسې ډېر کمې ولې، یا څه حساب به و، خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم، ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما به بار بار طالبان دورې خپلو شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا داسې ول، مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کښې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل، نو طبعا زما ذهن کښې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول، ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کښې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه، نو په سوله ییز ډول به راغلي ول دلته، حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کښې به یې ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه، او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نسله جانې، دا راته ووایه، څه وخت وروسته، یعنې څو ورځې، هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلار نه پرېښودلو، وایي هسې نه چې در ننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته، او مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې، هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد، هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا کلک کلک مغې کښې ونیول، چې ته ووایه چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وي، عادي ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسانه زه کمې شولې، خو نه وو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبانو په اړه لرو، هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کښې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پوهنتون وارې، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هیلې استادانو ډېر را کولې، مونږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته به زمونږ استادانو ډېر هیلې را کول چې نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا و هغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر زمونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل په عادي ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و، نو نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیت و، سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده، نو والله خو والله.
نجله جانې، په دې راته ووایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نه شي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازدیګر مو ده وه، اول دې چېرته دا مکتوب وکتلو؟ په هغې وخت کښې دې چا ته زنګ ووهلو؟ چا ته دې ویلې چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي؟ دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بلکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کښې زمونږ امتحان و، نو دلته ټول ځایونو کښې فرمان وکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي، نو مونږ هغه امتحان کښې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کوم به مونږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویلي. بیا زمونږ پوهنتون رئیس ښه و، هماغه طالبانو سره سړی کښې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ را شي نجونې، او دا امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سیمستر زمونږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلې وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زمونږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس اماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان د وروسته خدای پماني دې له صنفیانو سره په یاد ده؟
هماغه ورځ مو خدای پمانیان هم وکړلې له هغه نه وروسته، نو واقعا هغه اخري ورځ باندې وم هم ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره، بیرون سرک سر مونږ یو عکس هم واخیستو، سمفیانو سره یادګاری مرشي بیا خدای خبر دې پاتون د کله راز ټول سمفیانو ما غاړه چې تقریبا یو یو نیم کال کې چې غو دروازې ته مونږ بیا لاړو نه
د ځلجانې په غوړو شو کور ته راغلی او کور ته راځنه نشوي فکر دې کوو چې دا هغه هیلی چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه
مونږ بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو هم اخر ورځ به مونږ ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا اوسې ده او هسې ژمی راروان ده بندېږي که نه نو ژمی زموږ پوهنتون اکثره رخصت به و نو هیله راکول یو ساندو یو څه وخته پورې البته خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو
لازله راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي
اولنی وختن خو بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي البته یاد مې نه دي دقیق خو نه پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کې په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه نو داسې خاص درسونه هم نه وو خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی وه ورسره کې نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچې ول یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي به م ځان سره ځغلول نو پهله مغ سختۍ نه وتللی که نه په کلیو کې نو بیا لغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو همشال بابا وینې ته راغلو هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم
کوم مضمون کې تکړه وې د دولسو کالو کې
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم ریاضیات او فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم نمرې مې ښې ښې اخېستې
او صنف کښې څوم نمره وې
تقریبا داسې پنځم شپږم را تللو ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته دې زمونږ سلام وي په یو سم کښې نو اویا نفرو پورې داسې نو په هغه اویا نفرو کښې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وهلې کله چې مکتب کښې وې
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونه کښې مونږ ماشومان ولو یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې نو ویلم څومره چې رقابت بیا په کښې ډېر زیات و نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت په کښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته نو تقریبا ویلم هم چې نظر څومره ضرورت وه مونږ درسونه به هم وویل
نجله عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې مې نجونې دا کار کوي پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي بسکیټونه اخلي او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني را غواړي یا که مکتب نه را ووځي رخصت چې هلته کراچۍ په سر بولانې خوري یا شور نه خود اخلي په دې کارونو کښې دې کوم یو کوه
د ډوډۍ همچوري کار مې ډېر کړی ډوډۍ به مړل همچوري هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لږ هغې خوند را غواړو شپږو نفر به سره یو ځای سو کتاب هم کېښودې کتاب باندې به همچوره واچوله بیا به م ډوډۍ ورسره خوړله
او په دې اړه راته ووایه مکتب کښې دې جنګ کړی چا سره څوک دې وهلي چا وهلی
د هغه کارونه هغه کانډې کوي مونږ نجونو په کښې کار نه کوو که نه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه یي څه ووایم
کله دې په دې فکر کړی مکتب کښې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کښې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه را کړي زه لاړه شم دا کار دې کړی
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه که کورنۍ به مې ویل چې مه ځم زه به تلمه چاشو نه غټ کار به و کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول مونږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کښې بېخي هم نه ځکه چې مونږ زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه
مکتب کښې دې نقل کړی امتحان کښې
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل کول مې کم کم به و خو ډېر نه
نسله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کښې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې امادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي امادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کښې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کښې دې کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي همهغې رشتې ته بیا کامیابه شي
دا تقریبا زما نه مشره خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا غی اجازه ورنکړه چې پاتون وای دولتي تقریبا په لسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلان موږ دولتي مکتب پانتون ته نه پرېږدي. نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوقو سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق و، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه امدګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنکړ. بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجله جانې، د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه. تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې، کورنۍ در سره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې مش خبر شو، نو بیا ډېر زیات په کور کې جنجال جوړ کړ. خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه د خبرې وکړو. کور کې څوک دې ډېر ملګری و؟ خویندو کې، ورونو کې، مور او پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیات ملګری و، هر خبره د هغې ما سره زما به مغسو ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل، نو مور به مې باندې زموږ خبرو په اورېدو به ستړې شوه. وایي تاسو نه ډېرې غږېږي چې ستړې کېږي.
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې. مکتب نه به چې راغلو، همداسې پوهنتون نه به چې راغلو، بس ټول بس هغې به کیسې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده ده، وروسته د طالبانو دورې څخه وزګارتیا وله.
چې ښه پخولی شي؟ هغه چای چې ټولې خراب پخې، فکر کوم ټول پکې تمبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي. خو نه پوهېږم چې تاسو کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، څک کړې مې تر اوسه نه دي پخ کړې، خو د پوخ ښې پخولی شم. خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي، بس خطر خیرات پودلي وله چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونه شي که نه. نو هماغه طرفې پاس څه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وئ، هدف مې ده چې واده مو نه و کړی، خویندو سره دې کار تقسیم کړی و او څه دې کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونږ کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تلو، نو زیات وخت به په مغه زده کړو کې بوخت وو. پوهنتون درسونه سخت وو، بیا هر انسان چې له سره نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کنه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د اوسادۍ په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې اوسادۍ مهم کوله، څوم سنفون ته دې درس ورکوو، د اوسادۍ کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
اوسادۍ تقریبا څلور پنځه کاله سم اوسادۍ مو کړله، او مختلف سنفون ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې ما اوسادۍ کړې ده. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات دي، څومره شوخ دي، څومره ورانکاره اوسي، کنه نو هغوی سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکوو هلته علاقانو، نو ما به چې کله دوی څه کهخانګي څه به یې نه وه راوړې، نو ما به دوی ته سزا ورکولو، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو علاقانو به بیا ډېر زیات زیاري کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږو، سه خیر ده، سه خیر ده. ومې ووهه، پلاټ ته مې ووهه، چې هر شی کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، خو ویښتانو سره مې کار مه لرم. نو هغه پته ډېر زیات جالي وو چې علاقان په د ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجله جانې، که دا راته ووایه، کله چې پوهنتون بند شو لغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پوهنتون ته وتلې څه دې کول؟
د پوهنتون په دوره کې،
کله چې پوهنتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پوهنتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پوهنتون ټایم چې و، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې و چې پوهنتون بند شو، خو موږ هیله لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه په خپل کتابونو مطالعه مو کوله، زموږ رښتیا اړوند، نو زیات وخت د کتابونو به مې لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه، پنځلس کلنه، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي، که نه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده مقابل کې زموږ زده کړې ول. نو زیات وخت مو باندې کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نشته کنه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه سوچ زموږ دا باندې مې راختمه کړله. تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو او په خپل په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و. چې کله زه هر څوک چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغړې کېږي. د لغړې غټ مسؤلیت تر څنګ زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکله وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وي شي. زه په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شیکو که احیانا پوهنتون شروع شي زه اوسه کوم.
نسله جانې زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړي دا مو ورکړي خره چې آنلاین زده کړې وکړي یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
د موږ د پوهنتون درسونه اړوند یا د نور زده کړې
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه هم ښوونځي آنلاین شته. هم پوهنتونونه ځینې هیوادونه حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړې. دې نه خبره وي معلومات در سره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وروخت په ارتباط کې ولو مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخر سمستر چې کوم دی د آنلاین مخته یوسي. خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړو او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کې چوي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وې له واده دې نه وکړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوش دا به څنګه کېږي دا به سې کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول. موږ اکثر استادان نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو. خو هغه باره کې لږ یو ساعت زه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده پارې ګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو. خو صرف یوازنی هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صرفیان نه دي احوال لري هغوی څنګه دي؟ آیا هغوی ودونه کړي که نه؟ لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقع کېدلی ده زمونږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړو چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته. نو هغه سم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې بیخي ځینې هیوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې.
نجله ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خوښه باندې دې تار شو چې واده وکړي، انجونو ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څیر باندې محروم شوي دي په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پوهنتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي؟ فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده بیخي. واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هغه فرض عین کنه به خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي پوهنتونونه بند کړي دي د نجونو هغه ما درته وویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي خو انجینر لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته. دلته اوس ما درته وویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خو د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري اول خپله هیله پوره کړي، بد لږه که هغه وادم کې څه مشکل نشته دی.
نجله اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلاً مسئولیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کوره د خسر کړه ډېر زیات فرق لري. د پلار کوره سه وایي خلک وایي پاچاهي ده که نه، نو یو څه اندازه مسئولیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په حیث د دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسئولیتونه په ښه ډول ترسره کړو. په ډېر زیات دی، زه چې مسئولیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یې پوهنتون مشروع شي، پوهنتون دې مسئولیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو که نه، نو ډېر زیات مشکل به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کله په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي؟ خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله دی، نجونو مکتبونه خو دا دوه کاله تقریبا لوسو، پاتورم باندې سابونسه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پاتورونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
نشنا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرۍ حسنې سره خبرې کړې دي.
نشنا زما تر ټولو ښه ملګری وه، په همدود کې البته ټول ملګري مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نشنا یو شوختبه نجلۍ وه، شوختبه په چوکاټ کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زوروله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجلا هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دی، موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروسته امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه وه، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتونونه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلوده، لیک او لوست سره ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو، او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کوو، داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجلا و، هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل، او هغومره چې غوښته لیوالی وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي، وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی، اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي، نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسې. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي، یادم رعایت کوو ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو، او نشو کولی خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان ته خفګان ورکوي، او هغه خوشحالی ورنه اخلی نو بیا هم الله دې ورته خوشحالی ورکړي چې خدای دې خوشحاله و آرام لري او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل منطبي